ګرانو کتونکو او اوریدونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبرونه ده. نن د نهې ورځ 2013 کال او د مئی د میاشتې ړومبنۍ نیټه د وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماښام اته، په کابل کې دي د ماښام اوه نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویه خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه بختور شاه
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سرټکی
په افغانستان کې خبريالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره ژوند دي، او مافیایي کړۍ او ترهګري ډلې به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نه کړی شي.
د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم په یو غونډه کې نن ویناوالو په هیواد کې د فکر په ازادۍ او په میډیا باندې په بندیزونو اندېښنې ښودلې. غونډې ته پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک ویلي، په کار د ټول سیاسي ګوندونو بشري حقوقو د منشور برخه کې.
او د کلکیټ ځپلې بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې د هزاره ټولنې غړي نن په دریم ورځ هم په احتجاج ناست دي، او د امنیتي دارونه د خپلو وګړو د تحفظ غوښتنه کوي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي. موږ سره اوسئ، وړاندې کولاول لنډ خبرونه.
په افغانستان کې خبريالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره ژوند دي، او مافیایي کړۍ او ترهګري ډلې به په دغه سي بریدونو د دوی غږ غلې نه کړي. هغوی زیاتوي په رسنیو خبريالانو باندې د بریدونو په ترسره کولو به ترهګر په افغانستان کې د بیان د ازادۍ غږ خاموش نه کړی شي. تېر ورځ په کابل کې غبرګو ځان وژونکو بریدونو کې نهو خبريالانو په ګډون یو کم 13 تنه وژل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د دغه خونړۍ بریدونو په اړه ویلي، دغه بریدونه هغه چا تر سره کړي چې په انتخاباتو کې هم نشي ګټلې او هم یې په سیاسي او پوځي ډګرونو کې ماتې خوړلې. نوموړي ویلي، یاغیان او سخت دریځ ډلې د انتخاباتو نه وړاندې په دغه سي بریدونو تر سره کولو باندې هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې د ګډون نه منې کړي.
د پاکستان پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر وايي، په ملک کې به د بیان ازادي د پخوانه ښکاره ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا يرغمل و، خو وس د دې پر شا هغه لاسونه هم دي چې پټي او نخکاری. دا خبره ښاغلی بابر د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن لخوا د جوړی کړی شوی یوې غونډې په موقع ویلي. د په دغه غونډه کې د پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک هم موجود وو. په خپل وینا کې ویلي دي چې په کار د سیاسي پارټیانې دي انساني حقوقونه د پارټۍ د منشور برخه جوړه کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سیړونکو ادارې یا سیګار ویلي دي، په 2018 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیره کې 11% کمی راغلی دی. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت او یا هم خپل نفوذ لري. افغان حکومت په وار وار دا رپورټونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان په سیمو د حاکمیت توان نه لري.
په بلوچستان کې د هزاره ټولنې لخوا د وجونو پر ضد احتجاج نن څلورم ورځ ده. دغه احتجاج په بلوچستان کې په دریو جدا جدا ځایونو کې روان دی. په دې احتجاج کې د هزاره ټولنې سړي او ښځې دواړه شامل دي، او اډوکیټ جلیلا حیدر تر د مرګ پورې د لږې هړتال ته هم لا تړلې. نن د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال هم د احتجاج کوونکو سره لیدلی او هغوی ته د تحفظ باور ورکړی، خو هزاره ټولنه غواړي چې د امنیتي ادارو لخوا دې ورته تحفظ ورکړی شي. او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا ته د کوټې د سفر خواست کړي.
د جوهري انرژي د څار نړیواله اداره IAEA وایي، د ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه قوي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي. دغه ایجنسی مشر یوکیا امانو د ایران د جوهري وسلو په اړه لتیرو لسو کالو راسي روانه پلټنې په خپل دی رپورت سرته رسولي چې وایي ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه هسه د 2003 کال نه وړاندې کړی وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خیبر پختونخوا دا په دې پروگرام کې تاسو ته وایو چې د لوی خیبر پختونخوا چې کومه برخه ده په هغه کې به نن په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه باندې خبرې اترې کوي چې دغه اصلاحات کم زیاته ورسېدل. خو لومړی ورزو د نن ورځې دغه چې د خبر د رپورټونو لړۍ د هغه کې لومړی رپورټ د افغانستان تاسو ته وړاندې کوو. افغانستان کې خبریالان وایي چې د بیان د ازادۍ لپاره ژمن دي او ترهګرې ډلې به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نه کړي. تېر ورځ په کابل کې غبرګو ځان وجونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو په ګډون باندې یو کم 1.5 کسان وجل شوي. په دې باندې وروستۍ حال سوشي بي وړاندې زمونږ همکار مجاهد جواد په افغانستان کې په کابل کې د ډیور رادیو د خبریال حق مل روان نه پختلې. تاسو په مرته راګرځو
کور ودان جواد صاحب تاسم سړی ماشي
مننه. حق مل صاحب په کابل کې د پرونیو خنړیو چاودنو راورسته اوس حالات څنګه دي؟ خلکو بیرته د ژوند شروع کړی ده په دې اړه مو وروستۍ معلومات سره
جواد صاحب حالات خو ځکه دی حالت تک ندیره ګرځېدلې چې تر اوسه پورې د هغو جورنالستانو یا ملکی خلکو چې په دغه چاودنو کې وژل شوي دي هغې جنازې نن هم کېدلې. نو په هغه ځای حالات خو وښیو ځای حالات خو دی حالت سره غلي دي. خو په دغو چاودنو کې چې کوم خلک ټپیان شوي یا وژل شوي دي نو په هغه ځایونو کې تر اوسه پورې ویره او ماتم ده. افغان جورنالستانو هم ویلي دي چې راتلونکي ورځ به په کابل کې د هغو جورنالستانو فتحي او کوم جورنالستان یا ملکی وګړي چې په دې کې ټپیان شوي دي هغوی ته به دعاګانې کوي. نو په افغانستان کې جورنالستانو ویلي دي چې جورنالستان ځکه په دغه ډول وژنو هدفي وژل کیږي چې د بعضو وسلوالو او بعضو مافیایي کړیو رپورټونه نه غواړي چې هغوی نشر کړي، وکیتونه نه غواړي چې ولس ته روښانه کړي، وکیتونه نه غواړي چې نړیوالو ته ورسیږي. نو ځکه جورنالستان دوی په نښه کوي. بعضو جورنالستانو په حکومت باندې هم نیوکې درلودې چې د حکومت په دې جورنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د جورنالستانو په امنیت کې باید ګړندي ګامونه واخلي او د جورنالستانو امنیت باید خوندي کړي. په خوست کې هم نن د جورنالستانو له لوري غونډه شوې وه. او به وایم چې نه یوازې په دې کې د خوست جورنالستان بلکې په دې کې د زون خبریالان د پکتیا او پکتیکا خوست ولایت جورنالستان را غونډ شوي وو. حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې په خوست کې پرون کوم د بی بی سي خبریال چې وژل شوی و د هغې عاملین او کسان پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري. دوی وویل چې له لسو د وبخې د یوې اونۍ وروسته به دوی کچېرې حکومت د دغه جورنالیست په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ نو دوی به د حکومت سره پریکونې اعلانوي. هغه رپورټونه چې دوی نشر کوي هغه به خپلو رسنیو خپلو دفترونو ته نه لګي. بلې جواد صاحب
حقمل روان که څه هم تیره ورځ د دغو بریدونو پړه داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې وه، افغان حکومت څه وایي؟ دغه بریدونه څه ډول تنظیم شوي دي او د دوی پلټنې څه وایي دغه بریدونو په اړه؟
حکومت خو خپل دریز په تر اوسه پورې لکه څرنګه چې تاسو ویل د ایش پړه په غاړه اخیستې او دغه حکومت هم د ایش ته ګوته نیسي او وایي چې د ایش په افغانستان کې ځپل شوی دی او نور به هم ځپي. نو دلته د جورنالستانو غوښتنې بیا بېلې دي. هغوی وایي چې حکومت د جورنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او باید جورنالستانو ته خوندي امنیت خوندي شي. په کابل کې نن او سبا ته هم غونډې روانې دي د جورنالستانو له لورې، نو دوی به هم خپل دریځ روښانه کوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA
دیوا. په افغانستان کې پرون ورځ کې شوې د حملو په حواله سره تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو. په افغانستان کې خبریالان او څېړنکاران د دغې حملو نه پس په دې نظر دي چې ترهګر او مافیایي ډلې چې کومې دي هغوی نه غواړي چې حقیقت یا رښتیا نه خلک خبر شي، ځکه هغوی خبریالان وخت په وخت باندې په هدف کوي. خو دغه شانتي حملو سره د خبريالانو او جبا سوک نشي تړلې او نه قلم لا ماته ورکول شي. په افغانستان کې خبريالان په خپل سوای د دې خبريال حکمل روان د زینو سره خبري کړي.
نوم می عبد الله مخلص ته په پکتیا کې د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ولایتي مشر. واقعا په دې ورستو کې د ژورنالیستانو په وړاندې حتی اوس خو له تاوتریخوالي واوښتل او شهادت باندې رسیږي. نن موږ خوست د شهید احمد شاه ورور دپاره د جنازې مراسمو دپاره راغلي وو. دا ډیره دردیدونکې ده او دا د بیان د ازادي پر مخ باندې یو لوی خنډ رامنځته سو. ټول ژورنالیستان روح او وجل سبی دی روحن یو پریشر لاندې دی. په دې باره کې که دولت پاملرنه ورته ونه کړي، توجه ورته ونه کړي، ژورنالیستانو ټولنې ته یا د دوی تا ژوند ته پاملرنه ونه کړي، خوندي نه کړي او د شهید احمد شاه ورور څېړنه ونه کړي، ستر اوسه پورې نه چا مسؤلیت اخیستی ده او په مرموز ډول وژل شوی ده. دا واقعا ټول ژورنالیستان پرې خپه دي او د دې لپاره تصمیم نیول شوی چې نن موږ په خوست کې د پکتیا او د خوست ژورنالیستان راټول شوي وو. دولت ته مو یوه اونۍ وخت ورکړی تر څو د شهید احمد شاه ورور دوسیه وڅېړي او وی پلټي یا ملینې پیدا کړي. که دا شی ونه شول او دوی غفلت وکړه نو موږ به له دولت سره پریکړو اعلان کوو او د دوی هغه مثبت کړنې به بېخي نه راخلو، ځکه هر وخت یو خبریال د ډېر کم شي په اندازه باندې د ډېر کم امتیاز په مقابل کې خبریالي کوي او خپل ژوند دې ته وقف کړی ده او بیا دولت پښتنه نه کوي. دا واقعا یو دردیدونکې ده او د خفګان وړ خبره ده.
نن نن یم یو تن خبریال. خبریالان هغه څوک دي چې د ولس ستونزې په وخت سره راخلي، تر مسؤولو چارواکو رسوي، همدا ډول د دولت پرمختګونه او ستونزې راخلي تر ولس رسوي. خبریالان هغه څوک دي چې په ټولنه کې د ټولنې سترګې بلل کېږي، د دولت او خلکو ترمنځ د پل حیثیت لري. نو باید ژورنالیستان د هیڅ کومې ښکېلې ډلې خوا په نښه نه شي، ځکه چې دوی یوازې بېطرفه پاتې کېږي، په هیڅ ډول موضوع کې دی ښکېل نه دي، یوازې ستونزې پرمختګونه او مشکلات راخلي تر څو تر مسؤولو چارواکو ورسي او ورته حل لارې پیدا کړي. لکه څه ډول چې تاسو پوهیږئ چې څو ورځې وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال ووژل شو، همدا ډول تېره ورځ په کابل کې یو خونړۍ پیښه چې زموږ د رسنیو ډګر نه کارکوونکي پکې ووژل شول، همدا ډول په خوست کې د احمد شاه وژل دي چې ډېره یو دردونکې پیښه او دوی ټول د رسنیو مسؤلینو سره موږ په دې غم کې ځانونه شریک بولو او باید چې د ژورنالیستانو ژوند ته خاصه پاملرنه وشي او د دې ژوند خوندیتوب تضمین دولت په غاړه واخلي.
نوم مې نشان الدین هنګر د خوست کې یو ځایي خبریال. په دې وروستیو کې که وګورئ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې تاوتریخوالی بلکې وژنې ډېرې شوې دي، هدفي وژنې. په دې وروستیو اونۍ کې تاسو وکتل چې خبریالانو ته ډېر تلفات واورېدل. طبعا چې کله په یو هیواد کې په جنگ کې ښکېلې غاړې یو د بل سره په جنگ کې وي، نو خبریال مجبور او مکلف ده چې په داسې حالاتو کې هغه حقایق را وسپړي، د معلوماتو عمق ته ځان ورسوي، معلومات را جمع کړي او بې پرې رپورټ جوړ کړي. خبریالانو په افغانستان کې همدې چارې ته ادامه ورکړې ده. په جنگ کې د ټولو ښکېلو غاړو معاملې واغوښتنه ده چې خبریال چې سروکار یې صرف د مایک او د کمرې سره دی، سروکار یې د حقایقو راسپړلو سره ده. پرېږدئ چې هغوی که چیرې تاسو په حق وای، هر طرف چې تاسو په حق وای، پرېږدئ چې هغه حقایق وړاندې کړي چې ستاسو حقوق هم که په حق وای کې ممکن د دوی په رپورټ کې رانغښتل شوي وي. خبریالان بې پرې رپورټ وړاندې کوي ټولنې ته، د ټولنې ستونزې رااخلي. نو غږ مو په دوی دا ده چې د خبریالانو د وژلو او د هغوی د ځورولو لطفا ډډه وکړئ، نور خبریال مه وژنئ.
حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، خوست.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
او لیدونکو لویا خیبر پختونخوا خبرونه ته غوږی. خبری خبرونه دوام لري د واشنگتن ډی سی ر سټوډیوز نه خپل غزمنګ دغه خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا د سیړنو ځانګړي اداره سیګار وای چې په دغه هیواد کې د افغان ځواکونو په شمیره کې کمی لیدل شوی دی. تفصیلات په اورو د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د منزا شهید نه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څیړونکو ادارې یا سیګار ویلې دي په 2010 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت لري او یا هم نفوذ. سیګار دغه خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړې ده چې د نهې یا سه شنبې په ورځ خپور شوی دی. افغان حکومت په وار وار دا راپورونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان پر سیمو د حاکمیت توان او ظرفیت نه لري. د سیګار په راپور کې ویل شوي دي چې تیرې جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 2,94,400 تنو ته رسیده، په داسې حال کې چې د 3,40,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري. د سیګار پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې د 2014 کال په پرتله 9% کموالی راغلی. سیګار زیاتوي چې 3% افغانان او 412 والی د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي. د سیګار راپور دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو او نورې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس تر هر وخت د ډیرو سیمو کنټرول لري او د هغو ولسی وګړو شمیر هم ډیر شوی چې اوس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د سیګار مشر جان سوپکو ویلی دی چې د امریکا په لومړیتوبونو کې یو مهم کار دا هم دی چې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او دوی پر خپلو پښو ودروي. هغه زیاتوي چې له همدې کبله دوی د سیګار وروستي راپور په لیدو اندېښمن دي. بلې خوا، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د کابل د دوشنبې د ورځې د خونړیو چاودنو وروسته وویل دغه بریدونه هغه چا ترسره کړي چې په ټاکنو کې یې نشي ګټلی او په سیاسي او پوځي ډګرونو کې یې ماته خوړلې. ښاغلی میټس وویل په افغانستان کې یاغیان او سخت دریزه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کړي. دا راپور په داسې حال خپریږي چې افغانستان کې په وروستیو کې د وسلوالو بریدونه او پوځي عملیات زیات شوي او د افغان ځواکونو په ګډون ولسی وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوښتي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن
ده هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه
په اول کې ویلو چې دا څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی نن په اسلام آباد کې یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ته پخوانی سینیټرانو فرات الله بابر او افراسیاب خټک هم ورغلي وو او وینا کړې وه. پخوانی سینیټر فرات الله بابر وایي چې د بیان ازادي د انساني حقوقو کې ډیر غټ ځای لري او د دې بغیر د نور انساني حقوقونه نشي ترلاسه کېدای. سینیټر افراسیاب خټک هم ویلی دی پخوانی سینیټر چې په کار دا سیاسي پارټیانې دی د انساني حقوقو خبره په خپل خپل منشورونو کې هم شامل کی. تفصیل په د اسلام آباد نه په دې رپورت کې ورو.
حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلی چې وخت راغلی د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو صورتحال ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړي او دا چې راتلونکي عامو انتخاباتو نړواندې هر یو سیاسي پارټي د بشري حقوقو تحفظ باوري کول د خپل منشور لازمه برخه جوړه کړي او دا هم د سیاسي پارټیانو بنیادي مسولیت ته چې هیواد کې د بشري حقوقو سرغړاونو معاملات راپورته کړي. دا په داسې مهال چې د پاکستان د طاقت تور ادارو د فشار لاندې سیاسي ګوندونو باندې د فوز او عدلی په حق له خبرو کولو پابندی ده او چې کله هم یو سیاستمدار په دې اړه سویلو هڅه کوي نو شخصي ټلویزیون چینل دغه اوازونه خاموش کړي. د دې ترڅنګ هم د دغه فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو ځلو ته ځایي میډیا زینه ورکوي او د ایچ آر سی پی په غونډه کې شریک د ملت پال عوامي نشتل پارټۍ مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د بشري حقوقو د ساتنې معامله انتخابي منشور کې شاملولو سپارښتنې ملاتړ کوي.
موږ وینو چې دا ټلویزیونونه چې دا په ازادۍ سره خبرې نه شي کولای او داسې نورو اخبارونو کې موږ وینو چې دباو موجود دی په اخبارونو باندې چې ځینې مضمون نه چاپ کوي. ځینې تنظیمونه دا خصوصا د پښتنو ځوانانو تنظیم چې دی هغه باره کې موږ هدایت دي چې هغوی سرګرمۍ دي په میډیا کې نه څرګندېږي. نو دا د قسم حالات په دې کې دا لازم ده چې انساني حقوق بشري حقوق لپاره غږ اوچت شي ځکه چې بشري حقوق ډیموکراسۍ جمهوریت لپاره ډېر اهم دي او خاص اظهاري رائے آزادی دی غونډې کولو آزادی هم دي. نو دا پاکستان کې دا ځنه چارې جوړښت د بشري حقوقو په محاذ باندې نو ځکه مونږ دې حق یو چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپل منشورونو کې دې ته بنیادي اهمیت ورکړي.
پاکستان په خپل خاوره د کمشمیرو ډلو د تحفظ او د بشري حقوقو د ساتنې کې ناکامه په سر د ډیر وخت راهسه د هیواد دننه او بهر نه هم د سختو نیوکو سره مخ دي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د ډیر وخت راهسه دا تور لګوي چې پاکستان کې پر ریاستي کچه داسې توپیری قانونونه موجود دي کوم چې د اقلیتونو په ضد په ناجایز توګه کارول کیږي او د هیواد سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد د غلط کارولو پخلی کړی دی او دې سره اعلی عدالت د بشري حقوقو د سرغړاونو سره تړلې بل یو اهم معاملې یعنی د خلکو په جبري توګه اوچتولو کې د فوزي استخباراتي ادارو کردار په لګوتی اوچتې کړې دي. که څه هم د پاکستان دستور د رائے د اظهار باوري جوړولو او ټولو وګړو ته یو شانتي حقوقو ورکولو خبره کوي نو بیا د سیاسي ګوندونو په انتخابي منشور کې دغه خبره شاملولو سه اهمیت ته او دغه پښتنه مو چې کله د افراسیاب خټک نه وکړه نو خپل جواب صدا سره ک
عمل کیږي کنه چې ګوندونه چې انتخابات وکړي پر دې چې هغه حکومت کې راشي نو چې هغه اول خدای دې چې دا وعده وکړي باندې وکړي چې هغه په دې باندې عمل درآمد کوي بل نه چې سیاسي ګوندونه بیا خلک را پاسول شي احتجاج کول شي پابندیو خلاف ناجائز غیر قانوني پابندیو خلاف غیر آئینی پابندیو خلاف راغ اوچتول شي او خلک را پارول شي خلک سره اوچت شي بیا خو د مت دې خلکو دې اخره کې
کتل کیږي. بعد چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رائے په اظهار باندې لګیدلې بندیزونه او د بشري حقوقو سرغړاونو په ضد کم حد پورې خپل خبرګون خایي او دا چې سیاسي ګوندونه په خپل انتخابي منشور کې د معاملاتو ته څومره ځای ورکوي.
لوی خیبر پختونخوا ته غوږی د بلوچستان په سر خار کوټه کې د هزاره اقلیتی ډلې یا د کم شمیر فرقې چې کوم غړي دي هغه نن دریم ورځ د چ په احتجاج باندې ناست دي او د حکومت نه غوښتنې کوي چې د دوی وګړو ته په دغه سیمه کې تحفظ ورکړي شي. تفصیل په اورو د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور پر ریپورت کې.
د بشري حقوقو فعال غړي د جلیلا حیدر ایډوکیټ تر مرګه پوری د نه خړولو احتساب نن وڅلرم ورځ ته داخل شو. د کوټي د مطبوعاتو کلب مخ ته د هزاره قبلي د دپی وژنو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ رانستې دي. لتیرو درو ورځ زخه د نه خړولو لسبب زخه د ډیره کمزور سوي و. لدې سره موجود نور شو زویل چې لشپی ډیره کمزور سوله حمله دغه کبل بیا موږ ودی ته ګډي یا ډری پور ولګوي.
کل رات ټوړی طبيعت خراب وی فینټ هو گئی تھی تو ساتھیو نے وہ لگایا ہے ڈرپ لگائی جی ہے.
لیلا حیدر ایڈوکیٹ وائس اف امریکا ڈی وری ڈو ٹی ویژن تو ویل چې ما ڈرپ نه لګوي خو بیا هم دوی ډیر رات ویل او پر خپل اوډ باندې ټینګه ده. دی ویل کڅ هم ز یو شزم خدا ز د خپل ورونو د ژوند د ژغورون لپاره کوم. دی ویل چې پر یو چوک باندې ما څوک په مرمۍ باندې وژني نو تر هغه شدی چې د لیمړسم. جلیلا حیدر ایډوکی یو ځل بیا خپل مطالبه تکرار کړله.
جب تک باجوہ صاحب نہیں آتے ہیں میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اس کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کوئٹہ آئے.
چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر څو پوری دلته نوی راغلی د دغو مندو پر یاد یې نوی اروېدلی چې د دوی ماشومان پادپی او جنو کې وژل شوي دي. تر هغه پوری به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه ختموي. د کوټي د متواد کلب سره سره د زاره قبیله وګړو پر غربي بای پاس باندې هم احتجاجي کیمپونه پرانستي دي. او دلته د بلوچستان اسمبلی او مخې ته هم د مجلس وعدة المسلمین صوبایي وزیر اغا رضا هم خپل کیمپ پرانستي دي. تیره شپه د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال په بیړنیزه توګه باندې کوټې ته راغلی. لومړی په پنجابي امام بارگا کې فاتحه وکړله. بیا یې واغه رضا ته خواست وکړي چې احتجاج ختم کړه. احسان اقبال وویل چې اوس د پخوا په پرتله باندې د هزارګانو وژنې ډېرې کمې شوې دي. ده وویل چې په روان کال کې په بلوچستان کې 450 کسان په ادبي وژنو کې وژل شوي دي. په دې کې 30 امنیت خوندي ساتونکي دي. د ده په خبره چې دا جنگ د هزارګانو په ضد نه بلکې د پاکستان په ضد دی. صوبایي وزیر اغا رضا وویل چې چیرې هم د سعودي عرب و مفاداتو ته زیان رسي نو بدله یې د کوټې له هزارګانو څخه اخیستل کېږي. د بلوچستان حکومت د تراګرۍ د مخنیوي ادارې اعتزاز ګورایه بیا په خبري کانفرنس کې وویل چې دوی په مستونګ او په سریاب کې د ولیجیټ په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې دوه تراګر ووژل چې دوی د هزارا قبیلې د وګړو په وژنو کې لاس درلودی. د مرکزی حکومت له لوري پرانستل سوی کمیسون ویي چې په تیرو 14 کلو کې یو د پاسه 2000 کال د اګست له 15 څخه بیا د اکتوبر تر 6 تر 2012 پورې په شپږ څلوېښت بمي چاودنو هدفي وژنو کې 525 هزارګان وژل شوي دي. 144 بیا ټپیان شوي دي. خو د هزاره قبیلې وګړي ویي چې د دوی د مړینې او د ټپیانو شمېره تر دې ډېره زیاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ازادی او مرکبا زانته یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
Thank you.
اوریدونکو او لیدونکو لوی خیبر پښتونخوا کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. زه د نننی پروګرام کوربه بختور شایم. قدرمنو اوریدونکو، خبرې اترې به کوو نن په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باندې. تاسو څنګه چې وخت وخت باندې د ډیو ریډیو په پروګرامونو کې اورئ، په پاکستان کې د قبایلي علاقو د اصلاحاتو په اړه باندې روان پرمختګ نه خبرېږي. څنګه چې تاسو ته معلومه هم ده چې میاشت نیمه وړاندې د قومي اسمبلۍ د پاس کېدو نه وروسته بیا د پاکستان سینټ هم د سپریم کورټ او های کورټ قبایلي سیمو ته د غزولو چې کوم بل وو د هغې منظوري ورکړې وه. نو وروسته پرمختګ څه شوی دی دا به تاسو ته په نننۍ خپرونه کې وړاندې کوو. زمونږ سره به نن په پروګرام کې میلمه کیږي د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان. او زما خیال دی چې شهاب الدین خان زمونږ سره ملګری شوی هم دی. شهاب الدین خان، تاسو ته پروګرام کې ستړي مشي وایو، په خیر؟
مننه بختور صاحب، خوشحاله اوسئ.
ډیر مننه شهاب الدین خان چې خپل وخت مو ویست. تاسو ډیر مصروفیاتی پویګو او مصروفه ژوند دی، خو بیا هم تاسو په ډیر شارټ نوټس باندې په ډیر پښتو کې چې وایي پنی مخله ډیو ریډیو له خپل وخت ورکې او راشي، ډیر مننه مو کوو. کدا راته وایي شهاب الدین خان چې د ډیو ریډیو اوریدونکي به په دې تمې قبایلي علاقو چې کوم اصلاحات دي چې هغه نن سبا په کوم ځای باندې ودرېدل؟
دا څه دي چې قبایلی اصلاحات چې کوم روانو او ډېر د دونی مدرو کال نه ډېر په سپیډ کې روانو، هغه دا وخت ځان ښکار شو چې کله په اسمبلی کې دنه د حکومت چې کوم ملګری دي هغه د پارټۍ دو پارټۍ هغه دغه مخالفت رالو، او بیا په پارټۍ کې دنه چې کوم زمونږ د هزارې د ګروپ یو زورور لابي ده هغه مخالفت کو، او د وزیر اعظم په مخ کې په میټینګ کې زمونږ د مذهبي امور وزیر سردار یوسف صاحب را پاسېدو، او هغه دا خبره په ډاګه وکړله چې څوک خیبر پښتونخوا مرجر غواړي نو موږ له ځان له صبر کوي. نو په دې کې ډېر مضبوط یو لابي دغه، او بل پکې وجه دا و چې هغه د لیټ کېدو چې په دې کې زموږ 3% کې چې مې ایسه جوړېدله په این ایف سی کې هغه 1000 روپۍ وي، هغه صبح او مرکز دواړو نه ورکولې. نو دغه ستا د ځنډ ښکار شوله، او د قومي اسمبلی له ډېر لیټ د های کورټ فیصله د سپریم کورټ د پاس شوله، او په هغې کې هم ډېر وخت دې باندې ولګېده چې حکومت او د هغې اتحادیانو دا غوښتل چې دلته دې د های کورټ اسلام آباد ریټ راشي چې په روان مستقبل کې دا مسله هم دغسې ګنجلکه پاتې شي، او د مستقبل وخت چې د فاټا د فیصلې کله راځي نو دا مسله به راوچتېږي چې دا د فیډرل حکومت سره او د فیډرل کورټ سره د علاقه تړلې ده. نو لهذا د دې د مستقبل د فیصلې لپاره دې بیا یو ځل رای واخیستلی شي. خو دا ډېره د شکر خبره وه چې په دغه کم لاینډر کمیټي چې وه لانډ جسټس سوري په دې کې چې کومه کمیټي وه په هغه کې خپله ممبر وم، او په هغه کې موږ کار وکړو، او هغه ممبران موږ ټول کنوینس لو یونانیمسلی د پېښور های کورټ دا قرارداد منظور شو په سټینډینګ کمیټي کې، او بیا یې اسمبلی ته راوړل شو. نو په دغه وخت کې دا د ځان ښکار کې شو ځکه چې د حکومت دا غوښتل چې پېښور های کورټ ته شي او نه د هغه ملګرو غوښتل. نو دا په دغه وخت کې د ځان ښکار شوله، او په دا ډېره زیاته لیټ شوه چې بیا په کې اپوزیشن خپل رول پلی کړ او د قومي اسمبلی نه پاس ولا. خو دا ټول پولیټیکل سکورینګ وو د ټولو پارټیانو، دا چې کله سینټ ته راغله دا بیا ځل بیا د ځان ښکار شول، د سینټ چیرمین او د هغې سینیئر رفقا چې کوم په دې کې څه ټیکنیکلټیز راوستل، او بیا دا ځان ښکار شول. نو بیا چې کله د سینټ انتخاباتو شو نو دا اوس دا د سینټ نه پاس شول، او بیا صدر ممنون سین صاحب د پېښور های کورټ لپاره د غو کو دستخط کو د سپریم کورټ لپاره. په دې کې دوه ډېر غټ زموږ ګټې ترلاسه شوې. یو خدا چې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام مسله هغه تقریبا ختمه شوله، ځکه چې آئینی تور کومه صوبې سره د کوم های کورټ افیلیشن نو هغه د هغې صحیح. نو دغه سي چې دا پېښور های کورټ سره فاټا شامل شو نو روان مستقبل کې دا جنجټ ختم شو چې دا به یا کنسرټ جوړیږي یا بد ځان له صوبه جوړیږي، بلکې جد یا بدیر دا به د پښتونخوا سره جوړیږي. دویم دا چې دلته په زمونږ په فاټا کې د دې خاورې د ذمہ او د اجتماعي ذمہ نه خلک کو دره راغلی دی، او د ریاست هیڅ ذمہ نشته، د عوامو ذمہ ده چې هغه ریاستی دارو د سړک د پول اسکول د اسپیټال باندې پېل چې د خپل کلی حفاظت او د کم چې د لیویس پوسټ دی یا د سکیورټی فورسز پوسټ دی دا غي حفاظت هم په عوامو باندې دی.
نو په دې باندې عوام ډېر زیات تنگ راغلی وو چې کله کشکړه پوشي نو بیا ټول عوام په هغې کې راښکل کېږي، هغه زورول کېږي. نو د سپریم کورټ او د های کورټ د جورسډکشن سره به دا کومه ذمواریانې چې دي د عوامو نه دا به ختمې شي او دا به د ریاست ذمواري شي چې د عوامو له حفاظت ورکړي. نو دا دوه ګټې الحمدلله موږ ترلاسه کړي دي او دا اصلاحات پوره نه دي، دا د اصلاحاتو یوه کړۍ ده. دا د اصلاحاتو که موږ وایو چې یو لس قدم دي، نو په لس قدمو کې دا یو مضبوط قدم و چې دا ډېر ګران قدم و، دا اوچت شو انشاءالله. اوس به وخت په وخت باندې په اصلاحاتو چې کوم مسوده ده د هغې مطابق په هغې کې لیکل شوي دي چې دا به وخت په وخت باندې نافذ کېږي او په دې کې به آئینی امینډمنټ هم راځي دوه درې، او په دې کې به ایکټ هم راځي د اسمبلی نه واپس کېږي. نو دا داسې په یو ځل یا په یو جنبش قلم باندې ګرانه ده، دا به اوس کېږي، دا کوم پروسیس چې دی په دې باندې روان دی. خو دا حکومت په خپله باندې دومره زیاته وځنډوله، د دې لپاره په آئین کې آرټیکل 247 موجود دی او هغه ډېره ښکاره لار ورکړې ده. آرټیکل 247 وایي چې کله د پاکستان صدر وغواړي چې هغه د فاټا چیف ایگزیکټیو دی، نو هغه یو علاقه یا ټوله فاټا په یو جنبش قلم باندې د یوې جرګې په وینا باندې هغه مینسټریم ته راوستی شي، هغه د هغې فیصله د تقدیر کولی شي. او د هغې مثالونه زموږ مخې ته د ملکنډ ډویژن د بهاولپور، د هغې مثال زموږ مخې ته د ملکنډ ایجنسۍ پروت دی چې ملکنډ ایجنسۍ په 1973 کې د فاټا نه راغله او په پاټا کې شامله شوله، او باجوړ ایجنسۍ د هغې یو سب ډویژن د ملکنډ ایجنسۍ هغه په 1973 کې ځان د ایجنسۍ ډیکلیئر شوله، په 1976 کې بیا د فاټا سره جوړه شوله. نو دا نه صدر د چانه تپوس کړی او نه په دې کې ریفرنډم شوی او نه په دا په اسمبلی کې دا ډسکس شوی وه. خو زه ډېر افسوس کوم په سیاسي پارټو په رویه باندې چې دا موږ څه غلامان یو، دا موږ چې څه تحریکونه چلو او نن چې دا څه سختې سختې په موږ باندې تیریږي. دا د 1960 پورې دا په 100 ایسه وه دا فاټا، خو چې بیا په 73 کې کله آئین جوړېده نو دا آئین جوړونکو د آرټیکل 1 لاندې فاټا خو د پاکستان ایسه کړله، شمالي علاقه ګرګت بلتستان د دې څه ذکر نشته، د کشمیر ذکر نشته، خو فاټا د پاکستان ایسه شوه د آرټیکل 1 لاندې. بیا چې دې تلو آرټیکل 247 ته ورسېدل نو په فاټا باندې هغه قد قانون ولګول چې د هغې په وجه باندې اف سي آر بندې پاتې شو او موږ غلامان پاتې شو، او د سوپیریر جوډیشری اکسټینشن هلته د ځنډولو مخالفت په دغه آرټیکل کې وشو او موږ هم دغسې پاتې شو لکه څنګه چې په 1900 کې موږ پاتې یو. نو اوس انشاءالله قبایلي ولس را بیدار شوی دی او دا یو قدم انشاءالله اوچت شوی دی، او د نور لپاره کوشش کوو چې زموږ 3-point اجنډه وه موجوده وخت لپاره 2018 لپاره چې یو د های کورټ پېښور او سپریم کورټ جورسډکشن ایکسټینډ کولو، دویم موږ ته 3% په ان ایف سی کې راکولو، او دریم زموږ مطالبه دا وه چې موږ د دې 2018 الیکشن کې په صوبائی اسمبلی کې سیټونه راکړي، ځکه چې د هغې وجه دا ده چې د فاټا ریفارم چې کومه کمیټي په صوبائی لیول جوړه شوې ده نو په هغې کې وزیر اعلی شامل دی، په هغې کې ګورنر شامل دی، په هغې کې د ونکور کمانډر شامل دی، په هغې کې د صوبی چیف سیکرټری شامل دی، خو په هغې کې د قبایلو یا د فاټا موجوده نمائندګي نشته دی. دا نمائندګي په هغه صورت کې کېدای شي چې کله موږ له سیټونه راکړي او موږ په صوبه کې کینو نو زموږ به سټیک هولډر شو دغه صوبې، او چې کله دا فیصله کېږي نو په دې کې به زموږ کم از کم دغه ول دریش ممبران چې هغه په دغه اصلاحاتو کې ذکر شوی دی اعلان کې چې دا کم دي، خو دغه به زموږ نمائندګي بیا کوي په صوبه کې دا اصلاحات نور مخکې لاړ شي او په دې کې ورکینګ ریلیشن شپ کې اسانی. نو زمونږ یو قدم کې کامیاب شوی او دوه پاتې دي انشاءالله کوشش کوو چې په دې کې موږ خپله کامیابی راکړو.
شهاب الدین خان دا وایي چې د دغه بل د پاس کېدو نه پاس اوس چې کوم د اف سی آر حالت دی، لکه اوس خو د اف سی آر او د باقی چې کوم قانون دی په باقی پاکستان کې، اوس کدا راته وایي چې دغه بل وروسته اوس قبایلي علاقو وګړو ته په فوري توګه باندې کمی ګټه ورسېدې؟
دا سې دي بختور شاه صاحب چې د دې صدر صاحب د دستخط نه پس د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن ایکسټینډ دی، او په دې اکټ کې یو خبره لیکل شوې ده چې دا به حکومت وخت په وخت نافذ کوي، لکه تاسو ته ما ویل چې دا یو پروسیس دی او په دې کې دا یو قدم دی. په هغې کې دا ده لکه باجوړ ایجنسي ټوله پروټیکټډ ډکلیئر شوې ده، بعضې ایجنسیانې داسې دي چې هغې کې لږ په هغې کې اوس هم حالات داسې دي چې هلته نه د لیویز چیک پوسټونه شته نه په هغه ځای کې اپروچ دی، د اوس پورې هغسې هغه د سکیورټي فورسز په وجه باندې التاغي کنټرول کړی دي. په هغه کې د سیول اډمنستریشن هیڅ عمل دخل نشته لري. البته د هغه علاقو هغه رښتو کړی دي کې به څه وخت پورې دغه هغه چلیږي چې کوم علاقې پروټیکټډ دي هغه په ایجنسو کې ښکاری چې هغه په هر ایجنسی کې په هغه بالکل په مسوده کې لیکل شوی دي. هغه په وخت په وخت باندې دغه ته اکسټینډ کیږي. خو دا دی چې دا یو لوی قدم دی. ما او تاسو ته به دا خبر کوم چې یو لوی قدم دی چې دا ریګولر لار رااله اوس هاي کورټ ته اپیل کېدی شي په بعض انساني حقوقو باندې په بعض خبرو باندې. او دا به اله اوس کیږي چې لور جوډیشي فاټا ته اکسټینډ شوی دی. چې څو پورې لور جوډیشي نه اکسټینډ شوی نو دی به هیڅ فائدہ نشته. او د لور جوډیشي لپاره هغه پولیټیکل انټانو ته هغه چټۍ کړی دي هغه ته هغه کړی دي چې تاسو موږ خپل ځینې خوښ کوي د هغه لپاره د دفترو لپاره د هغه د کمپلیکسز لپاره جوډیشل کمپلیکسز لپاره د هغه د کالریز لپاره او د هغه لپاره 14000 روپۍ غوښتلې دي. نو دا کم موږ چې غواړو چې دا 3% ایسته دې مونږ ته ملاو شي نو دې 3% نه بغیر دا اصلاحات ناممکن دي ځکه چې 14000 روپۍ خو صرف د جوډیشري د لور جوډیشري د ایکسټنشن باندې لګي. نو تاسو سوچ کوئ چې دلته لیویس چیک پوسټونه به ایکسټینډ کیږي لکه پولیس سټیشن چې څنګه په ډیسټریکټ کې زه په دې کیږي دا غي جوړېدل کیږي دا غي تبیا نفری لیګل کیږي دی ویلو چې موږ شل زره لیوی برتی کو باقي 2000 برتی شوی دا باقي په لیویس باندې بیا دوباره بین لګیدلې ده. بجټ چې کم سلیر شهر براغله او په 13 کال پاغه باندې پاغه کې 2.5 ارب روپۍ هغه لیپ شولې ونه لګیدلې فاډا سیکریټ جو بلیک هول له. نو کدا ټیکټیک سی بیا خو ناممکن ده بیا ډېر ګران شي او بیا به ولس مایوس شي به خاص کر تعلیم یافته ولس په مایوس شي او تعلیم یافته ولس چې کله مایوس شي نو دا ډېر خطرناکه خبره به نه. زما په خیال باندې دا مغوس د ریاست ذمہواری ده چې هغه زر زر دغه کمپلیکسزم شروع کړي. او دا څه مسله نه ده دا موږ په هر ایجنسی کې داسې خالی ځین شته داسې بلډینګ شته چې په هغه کې موږ ټمپرری بنیادونو باندې هغه له دفتر دا کمپلیکسزم جوړولې او هغه ته موږ ججان دومره زیات دي په پاکستان کې چې د فاټا د وو زلو د پاره یا وو ایجنسو د پاره دا دومره غټه خبره نه ده. او بیا زه ایران دي ته چې دا ایف آر چې کوم په پیښور کې دی یا د ډی ای خان پورې دا ایف آر کوارټ دی دا ایف آر پیښور دی دا ایف آر بنو دا دا ایف آر ډی ای خان دی دا ایف آر لکی دا دا په ضلعو کې دنه چې کوم واړه واړه سټیټونه دي نو دا خو امیجیټلی ختمول پکار دي چې دوی خلاص شي او دوی خپلو ضلعو کې د خپله لږ سا واخلي. او بیا ایجنسو کې هم داسې پکار دي چې کومې ایجنسۍ کې حالات ټیک دي نارملی خلک غواړي نو زما په خیال باندې هغه خو دا خو امیجیټلی هغه د هغه سیټلمنټ پکار دی چې هغه وشي. او که دا خبره د ځنډ ښکار کیږي یا د مسلحتونو ښکار کیږي یا د لیټ کیږي نو په دې خبره کې به ډېر لوی خراب پیدا کیږي مشکلات را پیدا کیږي. او بیا به زما په خیال باندې دا موږ چې سبا بیا ورته نه خبره ډېره لرې لاړه شي بیا به موږ سره څوک دا خبره نه مني.
شهاب الدین خان وړاندې د قبایلي ولس دا تمې دا هیلې را پیدا شوې وې چې ګنې پر راتلونکو انتخاباتو کې به د قبایلي سیمې چې کوم دی قبایلي سیمې نه به هم د صوبایي اسمبلۍ غړي راوځي او په دغه اسمبلۍ کې به کینی. اوس نن سبا تاسو څه ګڼئ چې هغه ته به خبره جوړه شي کنه دا خبره بل لزنګ ښکار ده؟
زه فکر کوم چې په دې کې موجوده حکومت او داغي ملګری سنسیر نه دي. زما په خیال باندې دا خبره کله کې ټیکر تلاړې چې زه د امید لرم چې کدی ونه کی نو هغه به ضرور څه ختم علي ځکه چې دا د نېشنل الیکشن پلان یې سره دا کم دې چې څه جوړ کړی دي کدا ونه کی او دا 2018 کې دې دا سټونه ور نه کی نو د 2023 پورې به ډېر لوی وخت دی په قبایلي علاقو کې ټمپرری امن راځي بیا د لس ورځو لپاره بیا شل ورځې خرابي کدا حالت په دې موجوده حالت کې کدا سیستم یې چې په دې کې د پولیټیکل ایجنټ دغه باندې ولاړی په پیلر باندې یا د ملک څخه په پیلر باندې ولاړی نو دا ټول پیلر اوس کولاپس شوی دی. د دې اوس هیڅ زور طاقت نه دی پاتې شوی په فاټا کې. نو کلم دا دی دغه سی ترانزیشن پیریډ راځي او سکیورټی فورسز دې تا سیویلینز ته دا حواله کوي نو دا ممکن نه ده چې دې سنبال کی. نو دې لپاره ضروری ده چې د 2023 نه مخکې مخکې د 2018 الیکشن نه مخکې مخکې دې یو داسې کنکریټ قدم واخلي چې دا قبایل مطمئن شي که دا واخلي نو د 2023 پورې بیا ډېر لوی ګربل لاغلی دی.
ټیم بای شهاب الدین خان کدا راته وایي چې کوم د قبایلی علاقو په اړه باندې تیر ورځ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی شاهد خاقان عباسی هغه سره د پوز د مشر د وزیرستان دوره کړې وه، سفر یې کړی و، هلته ویلي وو چې قبایلي علاقو خلکو ته به د لاهور په شانته کې د لاهور په سیر باندې اسانتیاوې ورکول کېږي. وخت په وخت باندې حکومتونه د قبایلي ولس سره دغه ډول دعوې کوي، نو څه ګڼئ چې وزیر اعظم صاحب به دغه خپلې خبرې دغه خپلې وعدې پوره کړي؟
وزیر اعظم صاحب مواد لیدلی دی او په دې کې میټنګونه کړي چې د هغې ګواهان زمونږ پارلیمنټرین دي، د هغې ګواه زمونږ انجینیر امیر مقام صاحب دی. په هغې کې د وزیر اعظم صاحب سره زمونږ خبرې ډېرې ترخه باد ته رسېدلې وې. وزیر اعظم ته مفتی اسماعیل به سر خوځاوه چې کله به وزیر اعظم ته زید حامد صاحب دا ویل چې دا ډېره اسانه خبره ده، پاټا ډېره یو جنبش قلم راتلی شي ما ته پرېږده وایي دا به په دوه ورځې وکړم، نو مفتی اسماعیل به سر خوځاوه چې هغه ټول پارلیمنټرین زمونږ د هغې ګواه دي، زه به ور پاتې دم چې مفتا صاحب تاسو سر خوځوئ او وزیر اعظم چې تاسو ته ګوري هغه نه وایي. وزیر اعظم چې سمنګ ډېر به سکو هغه مونږ کنوینس نه کړی شو، ځکه چې د مفتا اسماعیل سر ما په اخره کې ونیو چې دوه تر سر مخ خوځوه، نو چې کوم وزیر اعظم صاحب غوښتلې نو ته خو به دا انکار کوه مونږ ته چې زمونږ سره پیسې نشته لري، هغه ښکاره خبره به کوله. دویم طرف ته به دا خبره هم کوله چې یاره زمونږ د هزاري پارټي په دې باندې خفه کیږي، او ما ته بار بار دا خبره زمونږ مشرانو به کوله چې تا پارټي له ډنټوره ورکړه په دې ریفارمز باندې، نو چې دې د لاهور په شانته سانتیاګانې ورکوي، نو تر اوسه پورې خو ما نه د پارټي لیډر ولید یو قسم نظرداری صاحب، نه عمران خان، نه نواز شریف صاحب، او بیا خو د وزیر اعظم او د گورنر خو دا 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 فرض جوړېده چې نواز شریف صاحب هم راغلی وی، دا وزیر اعظم هم راغلی وی، دا هرې جلسې دوره کړې وی، بیا گورنر صاحب چې په چینار کې کړه دماکه وشوه، گورنر صاحب د هغې دوار نه شو تللی، او هلیکاپټر ورسره وو، د هغې سره سهولیات ورسره وو، دی پاټا ته بالکل شا کړې ده. زما په خیال باندې دا به چېرته د فوج مشر مجبوره کړې، هلته به یې بوتلې، څه خبرې به یې نه لیکلې. زه دا یقین نه لرم چې په دې سیول خلکو کې دومره، یا سیول پارټیانو کې، یا په وزیر اعظم کې دومره غشتې دومره مخلص دی د قبایلو سره چې هغه دې لاړ شي، او هلته د یو ایجنسۍ کې یا په ټولو ایجنسو کې دی هغه ودرېږي، او عوامو خبره دې واوري، او د عوامو خبرې حل دې راوباسي. نو دا تش زما په خیال باندې اخباري بیانونه دي. د نن روان دی، نو دا خبره کوي چې پنځه کاله کېدل، نو دوی د پاټا دوره ولې نه کوله چې د چترال نه لګیا، او د ګلګت نه لګیا، او د کشمیر پورې، د بلوچستان او د سند پورې دورې د یو یو ښار پنځه پنځه ځله کوي. دوی خو دې ماته وښي په هغه کې چې دوی د اوسه پورې یا حکومت یا اپوزیشن کمی یو فرست کلاس لیډر راغلی دی، هغه پاټا کې ودرېدلی دی، او د خلکو ستونزې اورېدلی دي. نو دا تش سیاسي بیانونه ماته ښکاري.
شهاب الدین خان، تاسو خو دغه شانته کې خبرې کوي، خو تاسو باندې دانی وکه اکثر کیږي چې شهاب الدین خان خو پخپل دغه مسلم لیگ نواز ګوند سړی دی، پخپل باندې لکه په حکومت په ناکامو باندې خبرې کوي، خو موږ سره یو دوه اوریدونکو راغلي دي، دوی نظر به هم اخلو چې دوی سوي. بیا بس تاسو نه نور پوښتنه کو. فهم بنگش دی، استلام شه وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر.
انویسټیګیشن کمیټې جوړې دي، نسل جوړې دي، تا پیسې راغلي دي، او تاسو مې دا
چې د کوم چالي سره روپې ورته خې دي دا خو هیڅ څه نه دی. نو دا فاټه خلک په بیا دو پرټۍ ته بیا هم ووټ ورکوي چې چار مطلب دا دوه حصے ته هم کوي او اوسه پرې دوه څه نه دی لري او اوسه ور صرف په تش نمونو باندې پولیټیکل پارټي ایکس خلی سے ایکسټینس ور نو فاټه خلکو ته هیڅ نه دی ملو. نو فاټه خلکو بیا هم دا خلک منتخب کوي چې څوک د فاټه خلاف خبرې کوي او دوه څه کوو د پاره نه جنګيږي.
ډیر مننه فهیم بنگش صاحب. شهاب الدین خان به جواب درکې. عمر خان دے دا ایف آر ڈی اے خان نستلے میں شروع
خوشحال ہو سے شہاب الدین خان تا سلام نوڑن دکھوں.
وعلیکم السلام.
پختنا میں دادا شہاب الدین خان تو ڈیر حال ضلع اوکڑے ہمیشہ بعد آئی تھا پختانوں پزڑوں کا یاد بھی پختنا میں دادا آئے پاکستان کے درے درے ادارے دی جو یو پاکستان فوج ہے چیف آرمی اسٹاف یو وزیر اعظم دے اور یو صدر پاکستان دے آیا پا دیکھے کا صدر پاکستان اواری چے قبائلی علاقے نے پا خیبر پختونخوا کے شامل کرے آیا دبا تک تروی کنا وزیر اعظم کا اواری چے دامی پارلیمان مقصد میں رہے کدا اواری چے ما پا خیبر کے دا خیبر پختونخوا کے دا قبائل علاقے شامل کرے آیا دبر زور آوری کنا چیف آرمی اسٹاف یا فوج اواری نو کپ دے باندې رڼا واچې نن سبا کې هم یو زور اور د جهاد اوغړی او ناغه د قبایل باز زموږ سره په دې لکه کې زم شي د نورو پاکستانیانو په شان به ژوند کوي او نه به تر کړی نه به سوي هر څه ختم شي.
ډیر مننه. ډیر مننه. تا خو دغه تاسو کو چې څوک زور اور دی خو شهاب الدین خان نه به بیا سیاسي تاسو کوم شهاب الدین خان دا خو ښکارا خبره ده کېده شو عمر خان ته پته نه چی د پاکستان صدر درغه آرټیکل 200 وصل وختم لاندې څنګه چې تاسو وړاندې مو چې دا اختیار لري خو بیا هم که تاسو په نور رڼا چوي
دا څه دي چې یو خبره در باندې څه به ډېر خبره وکړلې
ډېر ښه خبره
دا ډېر ټول خبره سره زه منګرتیا کوم خو دا یو خبره چې وکړه چې دې 24000 روپۍ ورکړي دا ډېر کمی نو دې د علم لپاره دا خبره کوم ما مخکې دې کړو خو چې دا 24000 روپۍ دې مخکې نه خو دې خو پاره کې 200 بار روپۍ چې کم دې غا پټه چې ډېر ورنه لګولې هغه واپس راغلی دی هغه واپس خزانه ته رالی نو کله تللی دې شر به لګولې دام کافي وي هغه تللی دې شر به روپۍ نه لګي او دا چې دا چې منګا ول رالو په 2013 کې نو دا 18000 روپۍ بیا 2 شولې بیا 18 شولې بیا 24 شولې خو په دې کې دا ور با تور بر په نجات روپۍ په پټه نه لګي پټه چې منظور شیری اور صرف دو کال جنو بانے کار بندے کمپٹیشن سولہ پورے پولیٹیکل ایجنٹ دوبر زور آورتے تعلیم طرف تک بالکل توجہ نشتے سو پورے نظام چلے گی
شهاب الدین خان تاسو ډیر یو عجیب خبر ادا وکړه چې د تیرو دیارلس ولس کالو نه تاسو وایي چې په قبایلی سیمو کې سکولونه نه جوړیږي په سکولونو باندې بیندې نو کړه دې باندې لکه شان رڼا واچوي چې اخر ولې په قبایلی سیمو کې خو په د پنځلس شپاړس سوه سکولونه چې کم دی نو دا وران شوي دي.
داسې دا شاید چې په دې باندې موږ ډېر زیات احتجاجونه کړي دي، په دې باندې موږ بار بار میټینګونه کړي، په دې باندې ټول پارلیمنټیریانس په یو پیج باندې دي. خو دا ډېر زوروره لابي ده د فاټانه چې کومه ده، په دې کښې به زمونږ دا خبره کړې ده چې نیو چې کومې نوې اوپن شوې علاقې دي لکه په باجوړ کښې د سلادو تحصیل د 2008 نه مخکې تقریبا انکسیسیبل وو، دغسې زمونږ برنګ تحصیل ورته وایي هغه تقریبا انکسیسیبل ایریا ده په باجوړ کښې. دي مثالونه در کوم، دغسې تیرا شوه، دغسې په مومندو کښې دا میټۍ علاقې شولې، دغسې لرې علاقې دي کوډاخیل علاقې شولې. په دې کښې د اوسه پورې د 14 کالو کښې دلته خو د سر نه سکول نشته پرایمري، یو سکول تقریبا په کیلومیټرو کیلومیټرو باندې سکولونه پرایمري نشته دی. دې طرف ته بالکل توجه نشته دی، نه پوهېږم چې د دې وجه څه ده. وجه موږ ته نه ښایي، چېرته خو وایي چې یاره دلته دو سکولونه دي، چېرته وایي یاره دې کښې هغه نشته دی. خو دې فاټا کښې هلته بېروزګاري ده، که دوی دا سکولونه جوړ کړي وي نو زما په خیال باندې دلته د زرګونو سکولونو ضرورت دی چې هېڅ هم نه وی کړي. دلته صرف گورنر صاحب تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړی ده، خو په هغې کښې پرایمري سکول نشته دی. د پرایمري سکولونه دوی په یو ایجنسۍ کښې 200 هم جوړ کړي وي د نیو لیو پنډ ایریاز کښې. نو تقریبا په دې کښې به په سوونو خلک، په سوونو بېروزګاره تعلیم یافته ځوانان په روزګار شي وو، ځکه چې نن نه شو موږ په ګوته کولی یو جهان ته چې به په بیلو کښې یا په ریلوے کښې څوک برتی دی، یا په انکم ټیکس کښې څوک برتی دی، یا په پی ای اے کښې څوک برتی دی، یا په کسٹم کښې څوک برتی دی. د ریل ډرایور زمونږ رکه هدف اټا څوک نشته دی، ټول زمونږ چې راځي صرف د لیوی نوکری ده، یا به چرته ټیچر برتی کېږي. نور د فاټا لپاره دا جاب اپرچونیټیز د سر نه شته نه، چرته هم چې وي 2% کوټه ده، 2% خو به سل سیټونه راځي، هله به په کښې دوه کسان کېږي، سیټونه را شي یا دېر شي یا څلوېښت، په هسې 2% نه پوره کېږي. نو د ټول پاکستان نه برتی کېږي، خو د فاټا نه د اوسه پورې برتی بنده ده. بیا موږ یې د خیبر پختونخوا د یو زون کښې شامل کړي وو، هغه زون وغواړي موږ له را کړي که نه را کوي نه را کوي. نو دا ډېره کمپلیکیټډ مسله ده، په دې باندې نه پوهېږم د دې ګټه چا ته دي. د دې ګټه خو صرف دې ته دي چې دغلته انپلډ ماشومان پاتې کېږي، او تاسو سوچ وکړئ چې په دې کروڑونو ماشومان آبادۍ کښې په لکونو ماشومان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي. دا دلته خو بالکل د جنکو د تعلیم خو تصور اړو عام شته نه، خو هلکان ټول د سکولونو نه بېروزګار پاتې شو، پاتې شو سکولونه لرې، دا به سبا بېروزګاره وي، د دې بېروزګارو لښکر به جوړېږي. زه نه پوهېږم چې دا انپلډ سبا را لوی شي، دا بس دې له بسته سټیټ به دې له څه جواب ورکوي او دې خلکو له به څه روزګار ورکوي. نو د ټولو نه لوی غفلت او مجرمانه غفلت دا دی چې په موږ باندې تعلیم بند کړی دی، زمونږ کالجونه بندي، زمونږ سکولونه بندي. نو چې دې تعلیم ته توجه نه ورکوي، د دې مطلب دا دی چې دې فاټا د خپل مقصدونو دپاره بیا هم په روان وخت کښې به استعمالول غواړي، ځکه چې څوک پورې تعلیم نه وي راغلی، تعلیم نه بغیر اویرنس نه را ځي. نو که اویرنس په خلکو کښې راغلی، دا جنګ نه به په خپله خلک کلار شي. خو افسوس به وکړم چې سټیټ په خپله خپل بچو ته تعلیم نه ورکوي، نو په دې کښې به موږ څه دویمه خبره وکړو.
ډېره مننه شهاب الدین خان، غوښتل مو چې ستاسو سره په دغه بجټ باندې هم خبرې وکړو چې ولې دا بجټ لیپس کېږي، او موږ سره وخت بیخي ختم دی، که تاسو مختصر شان راته ویلی شئ چې کوتاهي ولې کېږي د فاټا سیکرټریټ نه نیم په نیمه بجټ ولې واپس
چې دلته بجټ څومره پیسې ورکړي، هغه که څلوېښت کروړه یا زر څومره وي، هغه سیده ځي فاټا سیکرټریټ ته. فاټا سیکرټریټ ولې خپله فارموله مقرر کړې ده، او هغې دا وایي چې دا موږ د څنګه چې د پاکستان انرسي ده، نو دا موږ په دغه طریقه باندې استعمالوو په فاټا کښې، چې د فاټا د کومې ایجنسۍ څومره بازي نو هغومره موږ ورکوو. بیا د هغې فالو اپ نه کېږي، د دې مانیټرنګ څوک نه شته دی، نه منیسټر شوی د فاټا نه د فاټا څوک داسې کنسرن څوک شته چې هغه د دې فاټا سیکرټریټ صرف ګورنر صاحب د دې هغه کوي لوک آفر کوي. ګورنر صاحب بالکل د فاټا طرف ته توجه نشته، د ګورنر صاحب مخې اسمبلی په فلور باندې د وزیر اعظم مخې ته ما د ګورنر صاحب ته بار بار دا شکایت وکړو، بلکې په باجوړ ایجنسۍ کښې په دې کښې سیکورټي ادارو والم پر ناست وو چې ما دا شکایت وکړو چې دا څلورم کال دی چې د ای ډي پي ریویو میټنګ نه کېږي. د دې مطلب دا چې دې پیسې ورکېږي چېرته ځي، او بیا په سیکرټریټ کښې به دا طریقه کار وځي. یو ځل مخکې هم پارلیمنټیریان پاتې شوی یم چې دلته به ریویو میټنګ کېده د فاټا دپاره. افسوس خبره دا ده چې دا زه راغلی یم، ما د ریویو میټنګ نه دی لیدلی، نو پیسې چېرته ځي، څنګه استعمالېږي. افسوس کولو صرف یو ګورنر صاحب دی، یو صدر صاحب دی، یو وزیر اعظم صاحب دی، هغې نه غواړي چې یاره دا دې
معلومات وکړي،
په کار دی سپریم کورټ جج صاحب ته په کار دي چې دې اډت وکړي او د دې تپوس وکړي، ځکه چې فاټا سیکرټریټ د پېښور کښې دی، د دې دارسي فیکټري ته لاندې دی. زما په خیال نه په دې باندې چیف جسټس ته کوم موټو ایکشن په کار دی، د دې تپوس وکړي، لیب نه تپوس په کار دی، د دې تپوس وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه شهاب الدین خان، وخت را سره بس په سیکنډونو کښې نور پاتې دی. تاسو ډېره مننه چې رالی او موږ له مو وخت راکړه. قدرمنو اوریدونکو، لویه خیبر پښتونخوا هم په دې ځای پای ته رسي. زه بختور شاه د ناخلم اجازت، ښه وخت ولرئ، د الله په امان.